یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت د غرمې 12:00 شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص ویم. تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوري. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوترش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پریکړه لیک د بیرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم ریچ او باب منندز هم پکې شامل دي، دغه راز له ښاغلي ګوترش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی و چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ لمخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کبله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پیښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند داونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوي. په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پیښې لامل اورښت او د کور د چت زوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کبله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویې ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، ملیتیپول او زاپروژیزیا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وربه شو د پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړه به په دې اړه ریپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته رکشاوې زیاتې شوې او د خلکو ستونزې کمې شوې دي.
مخکې به کیرالې ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلله شپېشل، اوس 80 روپۍ 500 روپۍ باندې دغه رشقې زی، ځکه خلک ته خوشحاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وایي باید ماشونه ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم، مایوبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وسې هم را نه کړی. دا اسلامي مارا چې دی، دا ذبی الله مجاهد دغه وعده کړی و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوتریش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک کې چې پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استولې، په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړې. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلې او پکې یې لیکلي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځه وړلو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منینډس او سناتور جونی ارنست خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکی اقدام وکړي او ترڅنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي هلا مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بی انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر ملا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوې چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په 13 هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس د مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی اوباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا زیاتیدنه معمول ده او بل افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي. ټول بابت په کتو سره مونږ ویلای شو چې الحمدلله بیا هم ارقام لوړ نه دي. تللي مونږ اټکل کړی وو چې 2022 لپاره به مونږ 1.2 میلیون شدید خوارزواکه ماشومان ولرو، 2.2 میلیون متوسط خوارزواکه ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټا بیس ارقامو ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې مونږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي وو چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د ارزه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیري ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپور ته. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکټر لګه 15 ولایتو کې د نسبتا شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. د غیداري پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان ورداګ یو وسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان ورداګو کې سیلابونه راغلي د ویډیو چې تاسو ته لږه مدینه خلوصوالی ده په نرخلوصوالی کې کورونه وران کړی دي، جنگلونه غ کړی دي، بڼونه وران کړی دي، د فصلو دي میوه وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاور سره خاور کړ مرادیوګانو کې او رس کومکونه راغلي دي ته هیڅ کومک نه راغلي دغه سیمه چې تاسو ښکا وینې ده د توکرک اسماعیل خیل د نرخلوصوالی دي خورقې کله یې چې دغه تاسو وینې چې ورونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرانیز زمکه په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا د یو میاشت قابو دي خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحه ته د غسل ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه راغلي دي. زمونږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیل ځپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو پوښتل چې وزارت یې سیل ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستنو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستنو سطح به له 30 میلی متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژن کې زلزلې شاهد وو چې همدتنې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړ کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر تاړتیا ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواکې استو سپور شوې وي بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمېرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویې ویل چې دا ډیره لوړه شمېره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکراین په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرجوب لید اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. پروسه کې د پوځیانو د مرجوب لشمیرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خبرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمېرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمېرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وایي چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول یې په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمېرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هېواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په کابل کې د یو نمال استاد سره تر لیدنی ورسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شوی او پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه وکړه. د خونی په خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلای په کابل کې د یو نمال استاد سره د سوداګری په برخه کې له نړیوالو سره د خو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبري کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د یو نمال دفتر له استادونه د افغان سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونی د اعلامیې پر بنسټ یو نما استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,430 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې OCHR په مرسته کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه مرستو کې کورنۍ سره د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول کیږي او زرګونه کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني شپېته پوله، یو ایرو یو نوی افغاني، یو انګلیسي پونډ 1.6 افغاني شپږ څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3.9 افغاني.
خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاس تویم. اول به ل نوریاس نوری و اوروچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څراغلی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندې کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نوې یو مې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره کړې وه، خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه او یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له پر رسمیت پېژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیک څخه بیری. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریزو ته اندېښنه لري د تاشکند کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه له یوې وسلواله ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غور لاندې ونیول شوه. طالبانو د هغو هیوادونو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځې به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول یې د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. دارنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په ژوندې توګه واوري. ور بشو کونړ ته حالت ده. کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک وای په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوی او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار است، خو څو پیدا شو بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو. خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسد آباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولار کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرال کلی تلاړ شي. وای په خوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لاملې دوی نږدې زینو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به ځانونه مړی ژوندۍ ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي له هغه وروسته ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریشخې په صداباد کې شتون لري. غن شمیر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل، سپیشل اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې دي، ځکه خلک ته خوشاله دي. بل ځوانانو سره په کار باندې دي، نو دا یو خو سہولت دی، خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه للاس ور کړی دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نور ته للاس نیونی خلاص دي. دوه تنه رکشه چلون کې محب الله او صداقت
کوم کوم پنګرات کول او د اختر نن ته کول تر غل د مکنه د رسکو ته دات ځت شوی دی، خو بل کار نشته. خلک مجبور دي چې رشکا واخلي مخام له لوټو د رزق پیدا کړي. گزاره د کوي کین نور د دینه اله و نور کارونه نشته. ان پس ته چاته ول چاته ګنټه کار سره کوم یو نیم سلو پیرا تر کم متنه پیدا کیږي.
حالات مجبورې نه ماغسته دا کې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی.
ولا گزاره کیږي نو سکر ډيري کله لګي جنا د سدي مختاره دا نه معلوم چې عمره پات کی کله ډيري پات کی کله لګي کله دې خي پات نشته
کله یوی خو ریکشه چلوونکو ته د کار پیدا کول او یو شمیر کسانو ته د تګراتګ اسانتیاوی برابري شوی خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز صداباد سرکونه او کوڅې تنګ دي، د ریکشو موټر او د خلکو غنه غونه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپل غریبۍ او د خپل 5 روپو د ګټل لپاره به ریکشه پیدا کړي. د یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلېدو لپاره په خپل سوچ کړي. خو بیا هم دغه کم چې ولس مشکل دی، ان شاء الله دغه مونږ د شروالۍ سره ترانسپورت والا او ټول سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړي ده، او هغوی به ان شاء الله دغه مشکل یو حل راوباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه ریکشو لپاره تمځایونه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ریکشو له ورتګ خوختي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بېدندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمیرې داسې هم دي چې خپلو ځانونو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بېروزګارۍ او نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو.
زه وکیل احمد پاند هلمند ورته سنگینو سوالی څخه تاسو ته دا میسج پیړم. په سنگینو سوالی کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټولو سنگینو سوالی کې څلور مکتبونه شتون لري، د ورسوالی مکتب، د کوټوزو د حوزه مکتب، د نسوزو د حوزه مکتب او د بوستانزو د حوزه مکتب چې څلور تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ورسوالی په مکتب کې یو هم داسې وتاک نشته چې زموږ استادان او اداري شم چې ښاټول شي.
نوم مې نور لادی د ځمن ولات مرجع ول صالح سر په تماس کوم. وروره موږ په دا مرجع کې اوسېږو. وچکالی ده، سکو بنست نه داله یو نه اوون نه سراج ګرد او بل لري مرجع ته نه راکې. څه سم دا غوښتنه چې موږ مشران ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل اکټ ورکې اضافه دي نه ورکې خپل اکټ ورتراوله شي.
زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام څلور پنځه کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږ وو، نو اوس هم را نه کړی. دا اسلامي مارا چې دی دا ځبی علماء مجاهد دغه وعده کړی و، مانه وعده کړی و چې موږ ته یو شی درکو به څه کوو. نو دا یو کال کېږي بیخینو دا د څونی عمر کېږي. خداګر مایب ته معلومات ته دوی خپل ته معلومات ته نو دا زموږ تنخواه یو شی را نه کوي. وعده کړی و یعنی دا ټول خلکو ته ورکړل شوې مرستې وسوې. ما یو به دغه شي خبرې لاندې دا ولدای کې د خدای په لاس ته ولاره وکي. دا خو موږ هم دغونی کورځای هر څلور موږ هم غریبانان موږ څو
د زه د غزنی ولایت د مکر د ولسوالۍ یم. دلته په مکر کې بیخي غله ډېر شوي دي. تېره ورځ یو ماشوم وړی و د درې څلور کلو. د پلار ته زنګ راولی و شپه لکه روپۍ واچوه که نه وي مو دا ماشوم مړ کوو. هغه ورته وایي چې زه لکه شپه روپۍ لرم ته شپه لکه واچوه. بیا ما هغه دغسې په شهادت رسولی و نو دې کوچني څه ګناه کړی ده. تیکه تیکه یې کړی و راوړی و دروازې مخ ته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ده، دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخته دي، بیخي وضعیت خراب ده. نو موږ د ازادي راډیو چې هیله کوي چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته